ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو سات خبرونه سره داود خټک در سره ما او په دې راپور کې مونږ تاسو ته د یو ډاکټر سره مرکه در اورو. کس هم دا کس د زړونو متخصص ډاکټر دی، خو د ډاکټرې سره سره دا کس یو لیکوال هم دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی او کتابونه هم ژباړلې دي. مخکې له دې چې مونږ تاسو دې مرکې ته بوزو، تاسو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. په ایپ سٹور کې تاسو ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریډیو نه دا اولی کې او دغه سی هغه ډاونلوډ کړئ. په صفاتو کې خبرونه اوریدئ شئ. دغه سی د مشال ریډیو فیسبوک لایک او فالو کړئ، او که تاسو فالو کړئ نو خپل ملګرو ته وایي، یارانو دوستانو ته وایي چې هغه فالو کړي. دغه د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ، او د مشال ریډیو ټوئیټر فالو کړئ، انسټاګرام لایک کړئ، او په واتس اپ کې تاسو مشال ریډیو اولی کړئ، نو هلته تاسو مونږه منتلی شئ. او اوس وخت شوه دی د هغه ډاکټر سره د مرکې چې تاسو ته مونږ په سر کې وی. دا ډاکټر احسان الله درمل نومیږي، د زړونو متخصص دی، خو د دې ترڅنګ د لیکوال، شاعر، ادیب او ژباړن هم دی. یو کس څنګه دومره لوی کارونه کولی شي؟ راځي چې دا د راشد خټک په دا مرکه کې واورو.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل په تاند ځوانۍ کې لوی لوی کارونه کړی دي چې د شي په پښتنو ځوانانو کې ډېر کم داسي وي چې په دومره تنکی عمر کې داسې لاسته راوړنې ولري. هغه د طب ماهر یعنی ډاکټر دی او د زړونو متخصص دی، هارت سپیشلیست دی، خو د دې سره سره یو خوږژب شاعر، لیکوال او ادب پوه هم دی. په ادب او طب دواړو برخو کې لوی لوی کتابونه لیکلي دي. لوی په دې معنی چې د زحمت له پلوه هم په سوونو صفحې لري او د ارزښت له پلوه هم کم ساری دي. د ګایټن او ګریس طبي کتابونه یې ژباړلي دي. د شیرپوهنې په اړه یې د شیرستان په نوم مشهور کتاب لیکلی دی، او څو میاشتې وړاندې د پښتو ژبې د ځانګړي اسلوب شاعر استاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ او شخصیت په اړه د سل بهاره حسن په نوم 810 صفحې کتاب لیکلی دی. نن مستاسو لپاره د ډاکټر احسان الله درمل سره مرکه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
سلامونه، ستړي مشه ډاکټر صاحب درمل، مونږ ته د وخت راکول هم ډیره مننه.
سلامونه سلامونه خټک صاحب، مننه خو تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړو. زه هم ستاسو د پروګرام له لارې خپلو ملګرو، دوستانو، ټولو اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل چې دی د زړه متخصص دی، یعنی دوی جو ورته هارت سپیشلیست وایي. خلک یې د لیکوال په حیث زیات پیژني، د یو متخصص ډاکټر په حیث ډېر کم خلک پیژني. د دې څه وجه ده؟
دا خبره خو په انسانانو کې طبیعي ده، یوازې زما په حق کې نه، په د ټولو انسانانو په اړه همدغسې دي. ټولنه چې دی، په ټولنه کې بېلابېل قشرونه اوسي، د بېلابېلو ذوقونو، د بېلابېلو دلچسپیو خلک. نو دوی چې د خلکو سره او د جهان سره مخامخ کېږي، د خپلو دلچسپیو او د خپل ذوق د زاویې نه ورته ګوري، په انسانانو کې هغه خواوې ویني چې دوی ته خوند ورکوي، او هغه چې د دوی د دلچسپیو سره سر نه لګوي هغه هیروي. زه چې د ډاکټرانو سره او د خپل مسلک د ملګرو سره کله مخامخ یم، هغوی زما شاعري یا لیکوالي نادیده نیولې، او حتی ډېر خلک ورباندې خبر هم نه دي چې زه ګواکې څه لیکم. او شاعران او لیکوالان چې دي، هغه خلک چې د شعر او ادب ذوق لري، نو د هغوی د طبابت سره یا د ډاکټرۍ سره اصلا دلچسپي نشته. که نه، د هغوی تمرکز یوازې په خپلو ذوقي او هنري دلچسپیو ده. نو ځکه هغوی طبیعي ده چې زما ډاکټرۍ به نه ورته ښکاري. مونږ عموما داسې یو، تاسو به هغه لیدلي وي، دا د څوک چې ښکار کوي کله چې نښه ولي، نو یوه سترګې ورته پټه کړي، نو د ده د پټې سترګې لاندې چې کوم شیان وي هغه نه ویني، ځکه چې دی باید تمرکز وکړي په نښه باندې. نو دغسې مونږ په شاعرانو، لیکوالانو، یا عموما په ټولنه کې په څه شي پسې چې ګرځو، څه شي مو چې ذوق وي، هغه زر راته ښکاري، ځکه چې زموږ حواس داسې دي، زموږ ذهن داسې دی چې خپلو دلچسپیو په اړه مواد زر درک کوي، زر راټولوي، زر راته ښکاري، یو څه زوم کوي هم، او هغه چې زموږ د دلچسپۍ سره سر نه خوري هغه اګنور کوي او د مخ نه لري کوي.
څنګه چې په دې ادبي غونډو کې ادبي ملګرو سره تاسو بحثونه کوئ یا په ادب سره لیکل کوئ، داسې تاسو په طب باندې هم لیکل کړي دي؟ یا دې بي چې کوم کانفرنسونه وي، غونډې وي، سیمینارونه وي، ورکشاپونه وي، میټینګونه وي، په هغوی کې هم داسې ګډون کوئ لکه څنګه چې په ادبي غونډو کې کوئ؟
ما خو ډېر لیکل د طبابت په برخه کې کړي، زما ډېر کتابونه چاپ شوي، البته ډېر زما په نوم نه دي چاپ شوي. زه چې محصل وم یعنې د طبابت د لوستو په وخت کې زما کتابونه چاپ شوي، حتی ځینې په فاکولته کې تدریس شوي هم دي، خو ما په خپل نامه نه دي لیکلي چون نه مې غوښتل چې زما په نامه چاپ شي. در کوم زما میډیکل ریسرچونه خپاره شوي، تحقیقي مقالې او ژباړې مې، غټ غټ کتابونه مې ژباړلي په دې برخه کې، خو ما ډېر څه لیکلي. او زه فکر کوم بیا مغه د دلچسپۍ خبره ده چې شاعران او لیکوالان د ادبیاتو یا د شعر او هنر د کتابونو نه ورخوا د نورو برخو سره ډېره دلچسپي نه لري یا نه لولي، نو هغوی فکر کوي چې ما صرف دغه یو دوه ادبي کتابونه لیکلي، نور به مې څه نوي لیکلي. او همدغسې زه ریګولر یا په منظم ډول په طبي کنفرنسونو کې، حتی په نړیوالو کنفرنسونو کې ګډون کوم. دلته په جرمنی کې یو کنفرنس دی، سی ایس آی ورته وایي، د زړه د ولادي ناروغیو او د ساختماني ناروغیو ډېر نړیوال کنفرنس دی چې هر کال په اوړي کې کیږي، او د دنیا د ګوټ ګوټ نه د دې زړه د برخې ډېر لوی لوی ډاکټران ورته راځي. نو په هغې کې زه منظم ګډون کوم، او نور هم چیرته چې طبي کنفرنسونه وي او د زموږ د مسلک اړوند کوم ورکشاپونه دي او یا درسونه دي، هغه په منظم ډول روان دي. په هغو کې خو داسې ګډون کوم چې ډېر زیات دی، نو هغه ګډون خو سړی رسنیز کېږي نه کنه، یا که رسنیز کېږي هم هغه په خپلو هغه کې خپلو مخصوصو ژورنالونو یا ویب سایټونو کې خلک ګوري، ډېرو خلکو ته نه رسیږي. نو په دې اساس هغه برخه که پټه پاتې ده، صرف د لیکوالانو شاعرانو ملګرو د نظره پټه پاتې ده، نور خو هغه برخه زما په د ژوند په ټولو لویه برخه ده او ډېره منظمه روانه ده، زور نه راځي.
هندی سبک ډېر پیچلی ګڼل کېږي چې عام لوستونکي پرې نه پوهېږي، او په شاعرانو لیکوالانو کې هم خاص خاص خلک چې ځانګړي خلک هغوی پرې پوهېږي. تاسو دې ته څنګه ورپام شو چې په دې کې دومره مطالعه وکړئ؟
بېشکه چې هندي سبک د شاعرۍ په سبکونو کې یو ډېر پیچلی سبک دی. زما پام خو د استاد پسرلي د شاعرۍ د لوستونو وروسته ورته واوښتو. د هندي سب ځینې شاعران خو د ځینو شاعرانو شعرونه زموږ د کورس یا د نصاب په کتابونو کې هم راغلي وو چې واقعا توجه یې جذبوله. که خو کله چې ما مثلا استاد پسرلی ولوستو، بیا مې شاهده ولوستو، بیا مې وروسته د سبکونو، اول مې د استاد پسرلی د کتابونو په لمن لیکونو کې د هندي سب د لویو شاعرانو شعرونه ولوستل، ځینې بیتونه چې ډېر جالب وو. او بیا مې وروسته پام شو چې د سبکونو په اړه مې چې مطالعه پیل کړه، چې دا خو د شاعرۍ یو جریان دی چې د لسمې اوولسمې هجري پیړۍ په دوران کې یوه ډله شاعرانو ورته مخه کړې، بلکې یو مکمل د شاعرانو یو مکمل جریان دغه سبک پاللی. چون د دې سبک د جوړښت او د دې شاعرۍ جوړښت داسې دی چې ډېر حیرانوونکی دی، ډېر دقت غواړي او ډېره په ظرافت سره وډل شوی وي. نو د دې شعر سټرکچر یا ساختمان هم د غسیوی چې ډېر حیرانوونکی وي، ته چې کله راوس پړې یا په هغه کې چې کوم نزاکتونه، کوم تناسبونه او څه ډول وډل شوی وي، د دې سپړل او په دې باندې فکر کول خپل یوه ذهني بوختیا غونتې وي، لکه یوه ذهني لوبه. دغه هغه وو د استاد پسرلي د شاعرۍ برکت، او د هغې بیا بیا لوستل، او بیا د هغې نو وروسته د هندي سبک نورو شاعرانو ولوستل، تقریبا ټول شاعران، دا لوی شاعران چې صاحب دی، بدیل دی، غنی دی، او طالب عاملی دی، او غنی کشمیری میاد کو کلیم، نو د دوی لوستل د دې سبب شول چې په دې سبک باندې یو څه زیات فکر وکړم. چې رښتیا شي ما غوښتل له ډېره وخته چې دا د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې یو څه ولیکم، نو د دې لپاره هم زما یوه مجبوري وه چې باید د سب د رازونو نه خبر وای. او همدغه وجه وه چې ورو ورو زما دلچسپي ورسره زیاته شوه. خپله دا سبک هم داسې دی چې که سړی څه وخت متداوم ورسره پاتې شي او فکر ورباندې وکړي، نو بیا خپله هم ډوبوي، بیا نشي کولی چې ورنه راووځي. د بدیل په اړه شفیع کتکنی ویلي دي چې د دوی د هیواد ویزا ډیره سخت ده، ډیره په سختۍ چاته د خپل شعر او هنر دی وطن ویزا ورکوي، خو که یو ځل چاته ویزا ورکړه نو بیا ورنه راوتلی نشي. بیا نو فکر کوي چې په دنیا کې نور نه شاعران شته او نه لیکوالان شته، دا هغه چې دي بدلشناسان چې دي، یا د هندي سبک د خاصو شاعرانو مینان چې دي، د صاحب عاشقان چې دي، نو دوی دومره مجذوب دي چې نور شاعران نه ورته ښکاري واقعا. او هغه د دوی ګناه نه وي، د دوی شاعري داسې ده، داسې ساحرانه هغه لري، خصوصیت لري، خو دا د دې شاعرۍ سحر پاسونه نه راڅرګندېږي.
د مشال رادیو ګرانو مینوالو، اوس و د مکو او غزل اورو.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د فرهاد دریا پغغ د استاد محمد صدیق پسرلی غزل تاسو اوریدو. اوس بیا خپل مرکې ته دوام ورکو. ڈاکٹر صاحب کو زمنگ دے اوریدون کو تا دا ہندی سبک پڑھ الگ معلومات ورکڑے چی پشاعرے کے ہندی سبک ست ہوئی او دا ہندی سبک شعر سنگ پجندل کی گی.
ہندی سبک کے دیر مرکزی عنصر یا دیر ارزختناک شاعر مضمون دے یا دوچی مضمون فرینی ورت ہوئی. ہندی سبک دے شاعرانو پنیز دا دے ہندی سبک دے کرکتن کے پنیز شاعر اگر چوک دے چی مضمون تڑلے شی مانا فرین وی یا مضمون فرین وی کنا مضمون دوی دسې وی خبرې ته وای چې شاعر دیوی په دې دی یا دی وشي نوې تفسیر کړی وی. دا تفسیر د خپل تخیل مولود وی او په یوه وخت کې معنا افرین وی، یعنی لستون کې ته امکان ورکوي چې غنی معنا وی د دې مضمون په شاوخوا کې غنی معنا وی وګوري. په یوه خبر کې دغه درې خصوصیات موجود وي نو هغه د مضمون په زمره کې راځي او ډېر ارزښت لري د دوی په کره کتنه کې او په شاعرۍ کې. د مضمون د شاعرانو خپل تفسیر دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې په دې دنیا کې چې څه پدیدې دي، څه شیان دي زموږ ستاسې شاوخوا، د دې هرې پدیدې په اړه بېلابېل تفسیرونه موجود دي د بېلابېلو ساحونه. مثلا د دشوند پاړه کنه، دشوند پاړه یو دینی تفسیر موجود ہے، دینی روایت موجود ہے چشوند سے شاید ہے. دے جوند پاڑا مثلا کلچرل یا فرہنگی یا کلنیز یا ذہنیت موجود ہے چشوند سے شاید ہے. یعنی وقت کی سینسی اگر ہمشتا سینسی تفسیری ہمشتا چشوند بیولوجیکلی سے شاید ہے. خو شاعران چھے دے ہندی سب شاعران مثلا کچیری دے جوند پاڑا مضمون جوڑے بھی دوی بایدہ سی تفسیر وکی چې د دغو درو ساحو سره د یوې ساحې سره هم نه وي تړلی، نه دینی وي نه کلتوري وي او نه سینسي ریښه ولري، بلکې د خپله جوړ کړی وي او د ده تخیل جوړ کړی وي. بله دا چې په داسې شکل یې وتړي دغه مضمون، په داسې شکل بند کړي چې هغه په شاوخوا نورې معناوې وزیږوي. همدا وجه ده چې دوی شاعر هغه چاته وایي چې مضمون تړلی شي او مضمون د دوی په کره کتنه کې د دوی په نزد تر ټولو ارزښتناک شاعري ده. که څوک مضمون نشي تړلی ګواکې چې شاعري هم د کار نه دی او د مضمون تړل آسان هم نه دي. که نه مثلا د شهیدا په شاعرۍ کې تاسو که وګورئ بیا د مضمون ذکر راځي چې وایي چې شهیدا خوم کړم د خاطر لبریز په وینو زه چې بند لکه غونچه رنګین مضمون کړم. یعنی د رنګین مضمون تړل دغومره سختي چې باید زړه د وینو نه ډک شي. که نه د زړه د وینو خوراک دی لکه د غونچې غونتې چې هغه ګل غوړوي په وینو سره وي، که نه د غونچې خوم په وینو سور وي ځکه چې هغه مضمون تړي یا د ګل غوړوي. که نه همدارکن دا هم د شهیدا بیت دی چې د شهیدا رنګین مضمون کودن تلولې د هلال رویت دی وسپاره شب کور ته. د دوی په نیز د شهیدا په نیز مضمون لکه د مضمون تړل سخت هم دی خو سپړل هم سخت دی. په هندي سبک کې د شاعرانو تمرکز مهم دی لکه په نورو سبکونو کې د شاعرانو هڅه دا نه دی چې مضمونونه وتړي، کنه یا د مضمون د هغه سره د دې مفهوم سره چې هندي سبک شاعران استعمالوي اصلا ډیر بلد هم نه دي د نورو سبکونو شاعران. نور شاعران یا مثلا د ژوند توصیفوي یا مثلا د ژوند یا د کائنات په اړه خپل احساس بیانوي، خپل عواطف بیانوي. پر سب کې یو هغه وي، یو مین تیم وي، کنه یو عمومي یو تمایل وي چې مثلا دوی څه شي کوي. ځینې خلک خپل احساسات بیانوي، ځینې خلک د نیچر یا طبیعت توصیفوي صرف. خو د هندي سب شاعران چې دي نه د دوی د احساس خبره ده، نه د صرف د وچ توصیف خبره ده، دوی داسې تفسیروي چې معناوي پیدا کړي، ګڼې معناوي پیدا کړي، او د تفسیر د دوی خپل وي او د دوی د تخیل زیږندوي. که په دې باندې څوک پوه شي، بیا د هندي سبک د شاعرۍ نه ډېر زیات خوند اخیستلی شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل. دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو.
تاسو کتاب شهرستان ډیر مشهور شوی دی، خلک به خیره سي لکه د کورس ته کتاب لولي د ادب لوستونکي. د دې د لیکلو وجه څه ولا ملونه سو څنګه تاسو ته دا خیال درغه چې شهرستان ولیکي؟
مونږ په کندهار کې زچ محصول هم هلته مو د روحي بهیر په نوم مشاعره او نیزه غونډه کوله. نو د هغه یو برخه به کره کتنه وه. کره کتنه کې معمولا مود یو څه ډیره برخه اخیسته. بیا محمد یار صاحب راته وویل چې کوشي چې مونږ د ملګرو ته د شعر پیژندنې یو کوچنی ورکشاپ غونډې جوړ کړو. ما ورسره ومنل. د هغه ورکشاپ دپاره چې ما کوم نوټ ولیکلو چې مثلا که یو څوک ناست وي او شعر زده کوي نو باید څه ډول زده کړي او د شعر په کومو کومو برخو باندې هغه وکړي، فکر وکړي شعر څه شی دی، د کومو برخو نه جوړ دی. هماغه و چې بیا مې په ذهن کې دغه نقشه را پیدا شوه. دغه نقشه خو مې په ذهن کې ډېره مخکې وه، خو داسې د لیکلو اراده مې نه وه. فکر مې نه کولو چې زه به یو وخت د شاعرۍ په اړه کتاب لیکم او بیا به په هغه کې د شعر مختلف اجزا او برخې تشریح کړم. خو محمد یار صاحب ورته مجبور کړم. دا خبرې مې هغوی سره کولې، بیا به مې تکرارولې ورسره په بحثونو کې په ناستو غونډو کې. نو بالاخره محمد یار صاحب مجبور کړم چې دغه خپلې خبرې راټولې کړم، منظمې کړم، ویلې کړم. نو بیا مې چې ولیکلې هغه ښه وو، د لوستونکو خوښې شوې. چون په پښتو کې د هیڅ موضوع په اړه داسې منظم کتابونه نشته چې په یوې موضوع باندې ډېر تخصصي او په جزئیاتو بحث وکړي، او اکثره لوستونکي چې د دې موضوعاتو په اړه معلومات لري هغه یې عمومي او ډېر داسې کتابونه لوستي وي چې یو څه سرسري معلومات وي، پکې ډېر ژور یا په تفصیل نه وي لیکل شوي. نو دا وجه هم کېدای شي وي چې پښتانه چون د شاعرۍ سره علاقه لري او په شاعرۍ باندې د پوهېدلو او ذوق هم د ډېرو خلکو سره شته، کېدای شي دا وجه وي چې شهرستان ډېر خلک لولي او د ماته چې کوم اندازه شوې د ډېرو خلکو سره ملګرو سره د شعر په پوهېدو کې مرسته هم کړې. زه نه وایم چې دا د شعر په اړه مکمل خبرې دي یا مکمل تصویر دی، خو یوه برخه بحثونه پکې شته چې د شعر په ډېرو مهمو برخو باندې شوي دي او یو څه په تفصیل شوي.
د شهرستان نه پس تاسې سل بهر حسن په نوم د هندي سب معاصر دور کې تر ټولو لوی شاعر استاد محمد صدیق پسرلی په شاعرۍ باندې نقد وکړو، د هغوی شخصیت باندې هم لیکل وکړل او د هغوی ځینې کوډونه مراوس پړل د شاعرۍ. د خاص پسرلی صاحب مو له منتخب کړو.
د استاد پسرلی د انتخاب اوله وجه خو خپل زما ذوق او شوق. نو استاد پسرلی داسې یو شاعر دی چې زه یې د لسم سیم نه لولم، د لیسې د لسم سیم نه، او بیخي ډېر مې لوستی او بیا مې لوستی. خو چې رښتیا خبره شي چې اوس بیا راواخلم بیا هم راته نوی وي او نوی خبرې راته کوي. نو یوه وجه دا دی چې د استاد پسرلی په شعر کې دومره ډېرې نوې خبرې دي، دومره ډېرې زاویې پکې دي. یوازې په هنري یا په جمالیاتي لحاظ نه، په فکری او په فلسفي لحاظ هم دومره ډېرې زیات دومره زیاتې خبرې لري چې ښایي زموږ په عصر کې به بل څوک دغومره ډېرې خبرې ونه لري. نو یو وجه د ده زما خپله علاقه ده د شاعرۍ سره. بله وجه د ده د شاعرۍ ارزښت دی چې دا واقعا ارزښتناکه شاعري ده زما په نظر. که څوک یې ولولي د هغه په فکري او په ښکلاییز او ذوقي ظرف کې تغییر راځي. د انسان په روح او په فکر په ذوق باندې مثبت تغیز لري. ما ته هم ډېره ګټه را رسېدلې. نو یو ډول ما د دې شاعرۍ پوروړی هم وم، ځکه چې ما سره په مختلفو حالتونو کې مرسته کړې او په فکری او په ذوقي لحاظ روزلې. بل وجه دا و چې استاد پسرلی زما په نظر کم لوستل شوی، او کم ځکه لوستل شوی چې موږ هڅه کړې چې استاد پسرلی هم د معاصر ادبي روایت په رڼا کې ولولو، لکه څنګه چې تا د پښتو ژبې یا د نورو ژبو نور شاعران لولو په دې روایت کې ولولو. حال دا چې د هر شاعري د یو مخصوص ادبي روایت نه راوتی وي. د استاد پسرلی شاعري کلولو د لسمې یولسمې او دولسمې هجري پیړیو او د ادبي روایاتو په رڼا کې بلولو، د هندي سبک د ادبي روایاتو په رڼا کې د ادبي روایاتو نوې مطلب دا دی چې مثلا په دې نظر بلولو چې په دې درې پیړیو کې یا په دې درې سوو دو نیم سوو کلونو کې د هندي سبک د لویو شاعرانو دپاره شعر څه شی و، د شعر ذاتي جوهر څه شی و، ورته شعر کې څه شی ورته مهم و، او هغوی ښه شعر ته په کومه سترګه کتل، هغوی چې کله شعر لیکه څه شی به یې په نظر کې نیول، او کله به چې د بل چا شعر لوسته نو د هغه شعر نه به څه توقع لرله. موږ د هغه ادبي روایت سره دغو دو نیم سوو درې سوو کلونو د ادبي روایت سره اشنایي ونه لرو، او استاد پسرلی لولو نو ډېره ګټه به یې راونه رسي. همدا وجه ده چې زما یو هیله دا وه چې زمونږ په کره کتنه کې یا دا د شعر د لوستو په وخت موږ ته دغه خبره هم مهمه ښکاره شي چې دا شاعر د کوم ادبي روایت په رڼا کې لوستل پکار دي.
د سل بهار حسن څنګه استقبال شو په ادبي حلقو کې؟ کنه تاسو د خپل دغه کار نه راضي یا خوشاله؟
ولد سل بهار حسن پړ خو خبرګونونه راغلل ډېر، یعنی مثبت خبرګونونه هم وو، ځینې داسې وو چې نقدونه هم پکې وو، خو ما د ټول د ځان سره یادښت کړی او لیکلی مې دی، خصوصا هغه کوم نقدونه چې وو هغه مې هم جدي اخیستی، فکر به ورباندې کوو او په راتلونکو چاپونو کې به یې اصلاح کړو. البته مثبت خبرګونونه هم راغلي، خلکو ستایلی او ځینو خلکو ویلي چې نوې خبرې پکې دي. اوس خو لا وخت ډېر هغه دی، ډېر کم وخت کېږي چې چاپ شوی، پنځه میاشتې کېږي یا څلور پنځه میاشتې کېږي چې چاپ شوی، په جنوري کې چاپ شوی و د دې کال، نو وخت به اخلي. په څلورو پنځو میاشتو کې خو د یو کتاب هغه هم چې غټ کتاب وي د هغه په اړه مکمل تصور نه هغه کېږي، بنده ته مکمل تصور نه ورکوي چې دا اوس استقبال شو، د خلکو خوښ شو که نه شو خوښ. خو دا اولنی غبرګون خو چې دی دا خو داسې ښکاري چې خلک یې لولي او د دې مسایلو سره ځینې خلک علاقه لري. نور نو دا غټ کتاب دی، وخت به اخلي چې خلک یې اوس په سړه سینه ولولي او په د خبرو باندې فکر وکړي. د البته دا برداشتونه دي زما، که نه برداشتونه داسې وي چې اکثرا سبجیکټیو وي. ما یوه ورځ مخکې هم چاته ویل چې دا چون برداشتونه دي، ما زما نظر داسې ده چې دا به دغسې وي. ضرور نه دی چې ټول سبجیکټیو شیان دي، ابجیکټیو یا عینی هغه هم ولري، که نه شواهد هم ولري. خو ما چې د استاد په شاعرۍ کې څه لیدلي یا څه راته ښکاره شوي هغه مې لیکلي، نو وخت به لګي، خلک به یې لولي ورو ورو. ډېرو خلکو ته لا رسېدلی هم نه دی، مطمئن نه یم چې څومره خلکو ته رسېدلی، او ډېرو خلکو خپل تاثر هم نه دی راسره شریک کړی.
داسې مو ونه کړل چې د تل بهار حسن په لیکلو سره مو د پسرلی صاحب شاعري ډېره ساده کړه، هغه شاعرانه حیرت چې به پکې سړی ته محسوسېدو یا به د یو عجب کیف سره سړی مخ شو سوچ پرې کولو چې دا څنګه خیال دی او دا څنګه راوړی دی او د دې معنا څه ده، هغې نه مو ډېر خلک خلاص کړل.
ولې زما نظر خو بیا معکوس دی، زما په نظر چې ما حیرانی زیاته کړه، ځکه چې په دې شعرونو کې یا د استاد پسرلی په شاعرۍ کې چې هغه کوم حسن کوم حیرت یا کوم ابهام و، ما ته ډېرو خلکو وویل چې د دې شعرونو نه موږ ډېر سرسري تېرېدو، او اوس ګورو چې دا خو ډېر هغه دي، ډېرې خبرې پکې دي که نه، وایي اوس ورته حیران یو چې دا څه ډول بیت و، که نه. نو زما په نظر د شاعرۍ سپړل، د هغې د ښکلا سپړل، هغه خو خپله هم داسې د شاعرۍ غوندې جمالیاتي کار دی، نو بنده خوند ورنه اخلي. اصولا خو دا باید حیرانی زیاته کی، ځکه چې که ته مثلا یو ښکلا وینې او د ښکلا ته حیران وې خو نه ورباندې پوهېږي، او یو څوک یې نور هم درته هغه کې درته تشریح کی او هغه کولا نور هم پسې لوی شي، نو بیا خو باید حیرانی زیاته شي. زما په نظر هغه لستون کې چې دی استاد پسرلی شاعري یا نو لستی یا په ژور نظر نه ولوستي او یا یې حیران کړی نه وو، هغوی که دغه کتاب ولولي باید حیران شي او هغه حیرت اضافه شي. د شاعرۍ په سپړلو یا د شاعرۍ په تفسیرولو حیرانی زیاتېږي، دا خپل هم جمالیاتي یا ذوقي کار دی. مثلا د غالب شاعري یا د بېدل شارحان چې کله کله، البته چې واقعي نقادان وي، د هغوی نقدونه یا د هغوی شرح چې بندل ولي به واقعا حیرانېږي چې په دې شعر کې دغومره ښکلا څنګه راټوله شوې وه، په دې واړه بیت کې، په دې واړه شعر کې دغومره لوی حسن څنګه راټول شوی و، څنګه امکان لري. نو زما په نظر حیرانی باید زیاته کی او د استاد پسرلی د شعر دپاره تنده نور هم زیاته کی. زما خو د لیکلو مقصد هم دغه و. یوه خبره شته کله په هغه کې په فارسي نقد کې یو متل دی چې کوه کندن و کوه برآمدن، کنه چې سړی غر سوری کې او بوس یا پروړه په لاس ورشي یا داسې یو چټي شی لاس ته ورشي. کله کله چې مونږ یو شعر چې مبهم ښکاري یا ډېر لوی شعر خلکو ته ښکاري، چې کله سړی اوس پړي هیڅ هم نه وي، هغه حیرانی هغه کوي، حیرانی ختموي. خو کله کله یو شی مونږ ته سرسری ښکاري، ساده ښکاري، په هغه کې ډېر زیات حسن پټ وي، کنه نو سړی چې حسن لوس پړي دا حیرانی ایجادوي.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوسوا د مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واورئ. اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو. سدا سه خبرې هم شته چې فصل بهر حسن کې ناویلې پاتې وي، یعنی تاسو غوښتل چې ویلې کې قوم نه لیکلې.
هو ولاد، خبرې خو ډېرې زیاتې پاتې دي. ما په دې کتاب کې بیا بیا ویلي چې ما ځینو برخو ته صرف اشاره کړې، لکه دا کتاب داسې دی چې د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې چې د کومو زاویو نه بحثونه کیدلی شي د هغو زاویو یوه معرفي ده. یعنی بحثونه مکمل ما نه دي کړي، صرف اشاره مې کړي چې مثلا د دې زاویې نه ورباندې غږېدلی شو، د دې زاویې نه ورباندې غږېدلی شو، د دې افکارو د زاویې نه، د عواطفو د زاویې نه، د نورو زاویو نه چې د استاد پسرلي پورې مربوطې یا د ده خاص هغه دي زاویې دي، د هغو زاویو نه مې هغه زاویې مې صرف معرفي کړي، البته ماته چې کومې ښکاره شوي. نور خو د دې هره برخه مثلا یو یو کتاب خبرې غواړي، مثلا ما د استاد پسرلي د ژبې ته صرف اشاره قدرې کړي دي، نو د هغه په ژبې باندې کتابونه لیکلی شي. حتی زما ما وړاندیز کړی چې که یو څوک د ده د شعر قاموس ولیکي، مثلا د صاحب قاموس لیکل شوی، د بیدل لیکل شوی، د غالب قاموس لیکل شوی، د هندي سبک شاعرانو قاموسونه لیکل کیږي چې په هغوی کې کوم اصطلاحات وي، کوم کلمې وي، د هغوی معنا وي، د هغوی ضمنی معنا وي، د هغوی نوره معنا وي د ده په شعرونو کې. نو زما په نظر یوه لویه برخه چې پاتې ده چې ما وړاندیز هم کړی، کاشکې دغه برخه څوک وپالي او څوک یې تکمیل کړي، د استاد پسرلي د شعر قاموس لیکل دي. د ده په افکارو باندې ډېرې زیاتې خبرې پاتې دي، د ده په تصویرونو باندې لا ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي. یعنې په تصویرونو کې دغومره جالب جالب اړخونه دي چې ما یوازې یو څو اړخونو ته اشاره کړي. ما یوازې د ده په تشبیهاتو باندې او په استعارو باندې بحث کړی، د په سمبولونو باندې، په اساطیرو باندې او د تصویرونو په نورو انواعو باندې ډېر زیات اوږده بحثونه کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خپله شاعري د کوم سبک ته؟ آیا تاسو هم د هندي سبک شاعر یې که نه؟
د خپلې شاعرۍ په اړه خو به د استاد درویش دراني به ترته ووایم چې نوم به د نور دي پر غزل درویشه، ته څراغ ته رڼا مبوله. خپله شاعري خو بنده نشي تللی، درجه بندي کولی هم نشي، چې طبقه بندي کولی هم نشي چې دا اوس په کوم سبک کې دی، په کوم شیوا او طرز ده. البته د زما هغه چې دی ذوقي تمایل چې دی د هندي سبک خواته ده، یعنی دغه شاعران لولم او سر و کار مې ورسره، د دوی په اړه نقدونه لولم او مسلسل لکه ذهنا ورسره نښته، نو کېدای شي دغه تاثیر شوی وي زما په شاعرۍ هم، چون د یوې هغه سره د یو روایت سره چې سړی ډېر وخت تیر کړي، بیا هغه که غواړي که نه غواړي د هغه اثر په چا باندې کېږي. البته چون زما شاعري چاپ شوې نه، چا لوستلې هم نه دی دقیقه، ټوله ما سره پرته ده. ما خپل شاعرۍ په اړه فکر نه دی کړی او داسې مې نه دی لوستي، او خریدار یا مشتري په نظر چې دا اوس څه شی دي که نه، لکه زه ټوله ورځ نور شاعران لولم او د خپل شاعرۍ دپاره لا داسې نه یم مزګار شوی چې هغه هم د یو خریدار په نظر وګورم او ویل ولم. او وخت به اخلي دا خبره هم چې مونږ د کوم سبک شاعران وي. البته چې د هر سبک وو، خو ما ویلي چې سبک مهمه خبره نه ده په شاعرۍ کې چې څوک په کوم سبک کې شاعري کوي، مهمه دا ده چې شاعري وکړي که نه. شاعري چې شاعري وي، چې په هر سبک کې وي، هغه کېږي، دا لوستونکي پیدا کولی شي او خیر یې رسیږي. او که شاعري نه وي، هغه د شاعرۍ جوهر نه وي پکې، نو هغه که په هندي سبک کې، که په عراقي کې، که په خراساني کې، که په هر سبک کې وکړي، که په معاصرو سبکونو کې، که په د انګریزي اصطلاحات چې دي، د دې نو سبکونو دپاره چې په هر سبک کې واچوي، چې شاعري نه وي نه شاعري کېږي. مطلب مې دا دی چې سبک خو د ظرف یا د لوښي غوندې دی، نو هغه ډېر نقش نه پکې لري. مهمه دا دی چې شاعري وشي. زه ډېر په سبک باندې فکر نه کوم.
دومره لوی لوی کتابونه، تا ته 900 صفحې کتابونه مې چاپل دننه، ته د شعر او د ادب د تیوریانو دغه بحثونو خپل د شعر کتاب مې چاپ نه کده. ولې
د شعر په اړه زه یو څه متزلزل یم اوس د خپل شعر په اړه، چون شاعري زما دپاره ډېر لوی چیلنج وخت دی که نه. یعنې هر وخت تصور کوم د لوی لوی شاعران چې لولم، نو فکر کوم چې شاعري ډېر لوی کار دی او ډېر لوی شی دی. په دې وجه هېڅکله د خپلې شاعرۍ نه مطمئن شوی نه یم، او داسې تصور مې نه دی کړی چې زه هم شعر لیکم که نه. سره د دې چې ډېر کلونه کېږي چې زه شعر لیکم، او د ډېر ماشومتوب نه او مسلسل یې لیکم، هېڅ وخت زما په شعر کې وقفه نه دی راغلی. او وخت داسې نه دی شوي چې زه د شعر سره بې رابطې شوی یم. په ډېرو سختو مصروفو حالاتو کې هم نه زه شعر پرې اخی یم او نه ما پرې اخی، ذهن ورسره غوټه یم. خو چون ټول عمر هغه لولم که نه، مثلا د سترو شاعرانو سره مې کار وي، په دې څو ژبو کې چې لګیا یم، هغه د خپلې خوښې شاعران بیا بیا لولم، نو د هغو وی د شاعر سره چې کله سلای هغه کې وی خپل شاعری پر تل کوي ز فکر کوم چې ولا لکه مونږه سه لګیا یو په دې وجه ایس وخت دا یو اطمینان چې وی دی چې سره یو وخت شاعرانو مطمئن کیږي چې بس نو زمو شاعری هم د لستو ده او باید دغه کم دا چاپ کم خلک ول وی خو ز تل په هغه کې هم کنه مثلا ارست شاعر چې ول ولم ز مات سره تصور پیدا شي چې ولا دا ته چې کوم شاعری کوي دا خو د خبرېدو نه بلکې د پټېدو ده بس یو پوخ می چورته کړی یو بل پوخ بل بل خطه هم ورته وکم نوې خطه ورته جوړ یو بل بل نقاب هم ور باندې راکښم فکر وکم چې نه ولا دا دا هغه نه د زمونږ دی وس کار نه ده دا یو ذهني هغه ذهني کشمکش نه مطمئن کېدل دا مسلسل استراق دا مونږ پرېږدي چې شاعری هغه کوم چاپ کم یا د چاپېدو نیت وکم نو نه پوهېږم چې هغه څوک چې زر مطمئن کېږي او استراب ختمیږي هغوی بختور دي. ولا
ډاکټر صاحب دغه د ساینس او ټکنالوژۍ په نړۍ کې چې کوم بدلونونه را روان دي ډېر په تېزۍ سره, یعنی د انټرنیټ وګوره, ګوګل وګوره, اوس پکې د مصنوعي ځیرکتیا آرټیفیشل انټیلیجنس راغی چې ویل کېږي چې دا به شعر هم لیکي او کیسه به هم لیکي, نقد به هم کوي, ناول به هم لیکي. د دې سره د پښتو ادب ته کوم کوم چیلنجونه ننګوي
دا ولا مهم بحث ده او د څو زاویو نه مهم ده. یو خو د تخنیکی او ټیکنیکل بحث ده چې مثلا د الگوریتمونه او مصنوعي ذکاوات د نوې ټیکنالوژي او سنس څنګه کار کوي او لالو یا خبره ده چې مثلا پروتلون کې لاسو کلونو کې یا پروتلون کې نیمه پیړۍ کې دوی کوم ځای ته رسیدونکي دي. او بل بحث بل اړخ فلسفي اجتماعي یا ټولنپوهنیز اړخ ده چې مثلا د دې بدلونونو یا د اوچ په نقطه کې د دې بدلونونو اغیزې به په ټولنې څه وي, ادبیات او په هنر او علم خپله په دې مسلکي او اکاډمیکو برخو یوازې ادبیات نه دي چې بنده د ادبیاتو په اړه فکر وکړي. مثلا په راتلونکو څو کلونو کې خلک وایي چې د ډاکټرۍ غوندې مهم مسلکونه او نور ډېر مسلکونه هم په خطر کې دي, دا به د مصنوعي ذکاوت په مرسته کېږي. یو یې دغه بحث دی چې د فلسفي او اجتماعي او سوسیولوژي د زاویې نه ورباندې کېدلی شي. په دې اول بحث باندې خو مونږ او تاسو خبره نه شو کولای ځکه چې نه یې متخصصین یو او نه یې سنجولی شو چې دغه لوبه بالاخره په کومه نقطه کې اوج ته رسیږي, څو کاله وروسته او څومره بدلونونه را روان دي. خو د بله برخه چې دی زما په نظر د دې لپاره هم ډېر تشویش نه دی په کار. دا هغه چې بدلیږي بدلونونه چې راځي, خصوصا تخنیکی یا ټیکنیکل بدلونونه چې راځي, دې سره د انسان ذهن, ټولنیز روان او چر و فرهنګ هم بدلیږي. 50 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې خلکو تصور نه کولو چې به د ټلیفون نه او به د وسنۍ ټکنالوژي نه به ژوند نه کیږي کنه. یعنی خلکو عادي ژوند کولو, علم هم روان وو, سنس هم روان وو, ادبیات او کلچر ټول په خپلو ساحو کې ډېری برخې فعال. خو اوس فکر کوو چې مثلا به د ټلیفون نه, به د نوې ټکنالوژي نه, به د نوو وسایلو نه به زموږ ژوند امکان ونه لري. یعنی انسان ورو ورو خپل اختیار یا خپل ځان د ټیکنالوژي او وسایلو ته سپاري کنه. په ځان باندې باور ختم شوی, په ټیکنالوژي باندې باور زیات شوی. مونږ چې چیرته ځو په موټرو کې نو د نقشو او نویګیشنونو په مرسته روانو, ځان باندې الګوریتمونو ته سپارلی نشو کولای چې دوی د تاثیر نه وځو. همداسې د ټوله ټیکنالوژي کې فارس کې مونږ روحن استثمار کړي او استعمار کړي چې دا باید استعمال کړو. خوانه زمانو کې به امپراتورانو ځمکې غصب کولې, وطنونو ملکونه به غصب کول. په اوسنۍ زمانه کې دغه د امپراتورۍ یا د غصب او د استثمار بڼه بدل شوې, د خلکو د ټولنو د ملتونو روان غصب کیږي. هغوی داسې انګیري چې بې د دې وسایلو نه ژوند نه کیږي او دوی مجبور دي چې دغه وسایل وپیري او د دوی په پیسو د ځینو خلکو ژرندې وچلیږي. دا یو اړخ دی چې روان وي. د بلې خوانه دغه وسایلو بدلونونه چې دي په کلچر باندې اغیز کوي او کلچر هم ورسره بدلیږي, د انسان ذهن هم ورسره مغاسې ورسره یاریږي. 50 کاله مخکې مثلا مونږ او تاسو به یو شاعر شعر یا خلکو به یو شاعر شعر په یا په کوم خبرونه کې لوستو, په مجله کې, په اخبار کې, او یا په کتاب, په کتابي بڼه, په دیوانی بڼه لوستو. کنه خلک بلد نه وو چې د چا شعر اره ورس ولولیا به په مشاعره کې اورېدو. اوس د شاعرانو کتابچې په فیسبوکونو باندې پرتی دي, اره ورس چې څلیږي خبرېږي. مثلا د دوی 50 کاله مخکې دغسې د شعر یا د لیکوالی د خبرېدو دغسې هغه نه وه، دغسې زمینه نه وه، او چا تصور هم نه کولو چې یو وخت به د خلکو ټوله شاعري په فیسبوک پرته وي یا په سوشل میډیا به اویلیبل وي، د خلکو لیکنې او ټول خلک به شیبه شیبه اویلیبل وي، د خلکو د ژوند شیبه شیبه به اویلیبل وي. خو اوس مونږ او تاسو د دې کلچر سره بلد شوي یو، دا بیخي نارمل لګېږي، څه مسله نشته. همدغسې اوس خو مونږ بلد شوي یو چې مثلا شعر د شاعر سره غوټه دی، او هر فن یو فنکار لري، هر تخلیق یو خالق لري، بس د هغه سره مو هم په ذهن کې یوه خبره غوټه وي کنه، یو عاطفي تړاو ورسره لرو. خو کېدای شي دغه بدلونونه چې اوس مثلا دا نوې هغه چې د ټکنالوژي ذهني ذکاوت چې ادبیات تولیدوي، حتی شاعري جوړوي او کیسې او داستانونه لیکي، نو کدا پرمختګ وکي او واقعنی ولیکلی شي. زما نظر دا ده چې زموږ ذهن او کلچر خصوصا د راتلونکو نسلونو ذهنیت او روان به هم ورسره بدل شوی وي. هغوی سره د هغوی په ذهن کې به بیا کېدای شي د فن او د فنکار رابطه. مطلب دا ده چې دا انقلاب چې څه ډول روان دی، دا انقلاب صرف د ظاهري بڼه نه راځي چې ټکنالوژي به بدلیږي. د ټکنالوژۍ یو هغه دا ده تاثیر دا ده، د بدلونونو یو تاثیر دا ده چې په عین وخت کې د خپلو استعمالونکو ذهنونه هم د ځان سره اړوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ډاکټر صاحب، په موسیقۍ پوهیدونکي خلک وایي چې د پسرلي صاحب شاعري د طرزونو په لحاظ، د آهنګ په لحاظ ډېره متفاوته او متنوع ده. یعنی موږ چې هغه روایتي طرزونه لرو، په هغې کې نه ده، نوي نوي طرزونه هم لري. خو ونه ویل شوه د موسیقۍ سره سندرغاړو ونه ویل، ورپام نه دی. دا ولې؟
ولې دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېر مهم بحث دی. د استاد پسرلي شاعري لکه څنګه چې د افکارو، د عواطفو، د ژبې او د تصویرونو د لحاظه متفاوته ده، همدغسې د آهنګونو د لحاظه هم، د آهنګ د لحاظه، د موسیقۍ د لحاظه هم ډېره متفاوته. مونږ تاسو د پښتو شعر د آهنګ یا د موسیقۍ جوړښت پیژنو چې هغه سیلابوټونیک دی، یعنی هم د سیلابونو یا د حجاو د تساوي سره اړیکه لري، او هم د ټون، د خج یا د فشار د هغه سره، د تنظیم سره چې مثلا څو سیلاب وروسته خج راځي یا په کوم سیلاب باندې خج راځي کنه. نو د پښتو شعر د ډېر معمول آهنګونه چې دي، هغه د څلور سیلابي فوټونه چې دي، هر څلور سیلابي یو خخته، څلور سیلابي خخته سره یو ځای کیږي، هغه بیا یو آهنګ جوړوي. مثلا دول سیلابا او پنځل سیلابا او شپاړ سیلابا او همدغه سی پسې خکته او پورته. او د استاد پسرلي په شاعرۍ کې د درې سیلابي فوټونه هم ډېر زیات کارول شوي، چې هغه کې بیا مختلف دي چې په اوله څپه یې خجوي، په دویمه څپه یې خجوي، په دریمه څپه یې خجوي. دا بحث ډېر تخنیکي او ډېر حسابي بحث دی، لکه هم د فزیک هغه رول پکې لري کنه، ټون یا ساوت فشار، او هم ریاضي نقش پکې لري. ډېر ټیکنیکل بحث دی. خو ما چې څومره لوستې استاد پسرلي د پښتو د شعر د موسیقۍ ډېر ګڼ بالقوا امکاناتې کارولي، هغه بالفعل کړي. د موسیقۍ یا د آهنګونو دغومره ډېره تنوع په معاصره شاعرۍ کې د بل چا په دیوان کې یا د بل چا په شاعرۍ کې نشته. ډېر اوږده وزنونه، حتی ځینې هغه هم پکې شته، عروضي وزنونه هم پکې شته. دا چې د موسیقارانو نه دی ورپام شوی، موسیقاران خو اکثره یې هغه وي کنه، دغسې شاعرانو شعرونه انتخابوي چې هغه یو څه مشهور وي تیار، او دوی فکر کوي چې د اورېدونکو به خوښ شي، د هغوی خپلې مجبورې وي، د اورېدونکو ذوق او هغه ته ګوري، قرهې ته ګوري، بیا شعر انتخابوي او خپلو حالاتو ته هم ګوري. نو د هندي سبک شاعري، بیا خصوصا د استاد پسرلي شاعري، خو مونږ او تاسو خبرې ورباندې وکړې چې مثلا هغه د ادب او د شعر لوستونکو هم، متخصصو لوستونکو هم ډېره نه دی لوستي کنه، د پوهنتون استادانو، د ادبیاتو شاګردانو له ډېره نه دی لوستي، په اکاډمیکو کړیو کې په بحث نه دی ورباندې شوی، تیزیسونه او کتابونه ډېر نه دي ورباندې لیکل شوي. په همدې وجه هنرمندان یا سندرغاړي کېدای شي د هغه د نوم سره حتی بلد هم نه وي. د هغوی دپاره سخته ده چې دغه د استاد پسرلي شاعري پیدا کړي، بیا انتخاب کړي، او بیا خپله پوه شي ورباندې چې والله په دې کې خو مختلف وزنونه دي، او دا د موسیقۍ دپاره جوړه ده. البته دا نو یو څه کار غواړي چې د سړی د هنرمندانو ورپام کړي، یا دغه خپل ورپام شي. خو ستاسو خبره سمه ده، ډیر زیات امکانات پکښته او دغه امکانات ما معرفي کړی هم دی په کتاب کې، او لا ډیر نور هم مخ کې دلی شي خبرې ور باندې کېدلی شي. دا هم یو ډیر لوی بحث دی چې ځانته کتاب ور باندې لیکل کېدلی شي، د استاد پسرلی د شعر په آهنګ یا موسیقي باندې. بخې ډیر بالقوا امکانات بالفعل کړی دی پښتو د شعر د موسیقي. نو ستاسو خبره سمه ده، زه موافقه
ډیر مننه ډاکټر صاحب احسان الله درمل مونږ ته د وخت راکولو، خوشاله سه.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، تاسو نه هم مننه د ټولو اوریدونکو نه مننه چې زموږ خبرې په حوصله واورید. څه سهو شوي وي یا کته پورته خبره شوي وي، بخنه غواړم. ټولو ته مینه او سلامونه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر احسان الله درمل ګټورې او خوندورې خبرې تاسو واورېدې. اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
Thank you. ارتما